که هم کتلی شی ازادی رادیو دات کام مو دا ویبپانی پتا دا اونیس پروگرام ترازو زوان فکر پروگرام راندی کیگی چی دا اونه داود تا پانچم تو کرده.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. داود تپانیم د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو دا ده چې نوې حکومت به څه کوي او د مدني ټولنې لپاره څه پکار دي چې په خپلې تر سره کړي. دا بحث ګډونوال مو دي ځوان او د مدني ټولنې یو تنفال محمد کریم نوخګر، د توتاخیل ځوانانو شورا مرستیال منشي محمد رحمان قادری، او یو بل تن د توتاخیل ځوانان شورا د رهبری هیئت غړی حمید الله حسن یار. ټولو ته خره غلاست وایم. د نړۍ د پرمختګ یو اصل دا دی چې په نورو هیوادونو کې پرته له افغانستان مدني ټولنې فعالې او هغوی ډیر کار کوي. کله چې ولسونه او مدني ټولنې فعالې نو خامخا حتمی ده هغه هیوادونه پرمختګ کوي، او موږ او تاسې وینو چې هغوی هیوادونه پرمختګ کړی دی، په ټاکلي زمان کې ډیره وده کړې ده. نو دا چې په افغانستان کې او بالخصوص په پکتیا کې د مدني ټولنو وضعیت څنګه دی، له د توتاخیل ځوانانو د شورا لمرسیال منشی محمد رحمان قادری نه را پیلو چې د پکتیا کې د مدني ټولنو د وضعیت په اړه راته وایي. په لندو
پکتیا ولایت کې بلکې خصوصا په افغانستان کې مدني ټولنو تر ډېره بریده پورې د دربار کارونه کړی دي. هغه څوک چې چیرته مقرر شوی دغه لپاره مدني ټولنه جوړه شوې د هغه ستایلو په خاطر کار کړی، نه د ولس د ستونزو د حل کولو په خاطر باندې. نو په پکتیا کې هم چې نن دغه رقم دی، کله چې یو ملي مسله راځي موږ درې مدني ټولنه پیدا کولای، ولې کله چې د امتیازاتو مسله راځي، کله چې د یو چا د ستایلو یو چا د غندلو مسله راځي، شخصي امتیازات پکې وي، هغلته د سل مدني ټولنه زیاتې مدني ټولنه وي. نو د دې په خاطر باندې کله چې دغه مدني فعالان د خپل شخصي ګټو باندې د ملي ګټو ترجیح ورکړي او دا مسئله زمان زبر لکی یو وست دیر ستونزه بدهو که دیسی مدنی طولن اکثریت انحصار سوی دی. هاگه چا چه وقتی هاگه مدنی طولن جوله کرده هاگه پا یو چا پوری تاره لی مدنی طولن ده، نو هاگه دیگ گرد تا اجمان دهی چه هاگه چا جوله کرده یا چوک ره بری ورکی یا چوک هدایت ورکی، یا هاگه دیموگه پاکتی اوالو گرد تا اجمان ندهی. نو د دې په خاطر باندې تاسو ستونزې راپورته شوی دي، او بل مدین ټولنې کوم مؤسسات یا کوم بهرنۍ مؤسسې دوی سره همکاري کړي تر څو په ټولنه کې یو نوی نوښت یو څراسي هغه دوی په شخصي مسلو باندې تقسیم کړي دي، او هغه خپل بیرته هغه کمیونیکاسن نور کړي چې جامع کې مصرف کړي وي یا جامع ته کار کړي وي تر څو د ستونزې چې د ځوانانو د خلکو په منځ کې د لمنځه لاړ شي. نو یوازینۍ ستونزه دا ده چې دلته مدني فعالان ټول نه بلکې د ګوت په شمار باندې د ځان په خاطر باندې کار کوي، یا ځان مطرح کول په خاطر باندې کار کوي، یا د ځان موقف سره رسول په خاطر باندې کار کوي، یا هغه څوک چې د تسمالي مرسته ورکړي دی غدي استایل او دی غدي باشل په خاطر باندې کار کوي چې دغه وسنۍ ستونزې راپورته کړي دي، وسنۍ د رسیدلې او داسې ډېر کم فعال مدني ټولنې چې هغه واقعا د خلکو د هغه د بلست لپاره صادقانه کار کوي.
مننه قادری صاحب، ستاسو خبر داسې ښکار چې مدني ټولنې هغه کوم مسولیت سلری هغه نه تر سره کوي. نو هر سپته په دې اړه څه وایي؟
زه فکر کوم مدني ټولنې په مجموع کې د دې لمړی ممنون اوسېږي چې په تیره دوره کې مدني ټولنو ته د فعالیت ځای ورکړی سو، او تر هغه ځایه چې بیا د دوی پر ستونزو او د دوی د فعالیت په څرنګوالي خبره کیږي دلته دوه ټکي مهم دي. د مدني ټولنو لپاره د تعریف نشتوالی، دا اوس مهال هم مدني ټولنې د خپل فعالیت د څرنګوالي لپاره د روښانه تعریف او یا د یو منلي تعریف په اړه باندې قانع نه دي چې دوی څه ډول فعالیت وکړي. دوهم خبره دا ده چې په خپل مدني ټولنې سره د دې چې دوی د ټولنیزو سازمانونو قانون درلوده، ولی د وخت د حکومت لخوانه د قانون په یو جدا لار باندې مختص ول، غلط او مختص ول. مدني ټولنې اوس هم د خپل فعالیت لمخنه داسې خي چې ګواکې دوی هم د سیاسي ګوندونو په څیر باندې فعالیت کوي، ولی دا ټکی باید مدني ټولنو ته روښانه شي چې د مدني ټولنو او د ګوندونو یا د سیاسي ټولنو ترمنځ توپیر دا ده، د بیلتون کرښه دا ده چې ګوندونه د واک لپاره مبارزه کوي تر څو سیاسي واک لاسته راوړي، او مدني ټولنې بیا د واک لرونکو پر چارو باندې د څارنې مسؤلیت او دنده لري. ولې دغه ټکی تر اوسه پورې هم په د مدني ټولنو په څرنګوالي کې نه دی روښانه؟ مدني ټولنې دا اوس هم د سیاسي واک لپاره د مبارزې او یا د سیاسي واک پر مسایلو کې د داخلي دولو لپاره روګلیسي مختصوي دي. مثلا په ار کې هم مدنی ټولنو بغښتل کوله چې د حکومت په جوړښت کې د څوک اوسېږي او دا به بیا د رنګ له مخې نه یا به د جغرافي پر اساس باندې وړاندې کول. ولې دا موخه دوی ته ورکړلی شوله؟ دا اوس هم د همغه اموخته او د روږ دیوال له وجه نه دوی همدغه توقع د اوس نوي حکومت نه هم لري. په داسې حال کې چې مدني ټولنې په نوره دنیا کې په اروپایي ټولنه کې هغلته په دې کې واک نه لري او نه په دې کې کار لري، حتی په دې خبر نه ده چې زما وزیر څوک ده، زما والي څوک ده، زما معاون څوک ده. هغوی یوازې له کار نه ځان خبروي چې کار څه ډول ده، خدمات څه ډول وړاندې کیږي. د هر چا په وجود کې چې وي هغوی د کار نه څارنه کوي او حکومت دې ته اړ باسي تر څو د قانون د پلي کېدا لپاره یې راوبولي او دغه ډول د هغو ژمنو لپاره چې ورکړي دي راوی بولي، هغه ستونزې چې خلک لري هغوی ته ځوابګوی اوسېږي.
یعنې د دوی فعالیت تر خپل اغېز لاندې راوستلی ده.
د دوی فعالیت نه یوازې چې د خپل اغېز لاندې راوستلی ده، ځکه همدا دوی د مدني ټولنو د ودې پر حال کې وي. مدني ټولنې بشپړتیا بهیر ته لا نه دي رسېدلي، اوس هم خامې دي، اوس هم زموږ فعالیتونه خام دي، کمزوري دي. مونږ تر اوسه پورې خپله د مدني ټولنو د فعالیت څرنګوالی لا درست نه دی پیژندلی، نو مونږ همیشه هر وخت په هر ډول کېدلی سو چې د اغېز لاندې راسو. او طبیعي خبره هم ده، همیشه دولت او مدني ټولنې دا د یو بل په مقابل کې دي. د یو بل په مقابل کې دا معنا نه چې د یو بل مخالف دي، بلکې د یو بل تکمیلوونکي دي. یعنی مدني ټولنې یوازې دا ونه کې چې نظام وننګي، بلکې نظام هغه بشپړ کړي. په نظام کې چې نیمګړتیاوې دي هغه ور په ګوته کړي او د نیوکو تر څنګ ورته د حل لارې او مشورې هم ورکړي.
مننه نوښتګر صاحب او حسن یار صاحب، تاته راځو. ته څه فکر کوې په پکتیا کې مدني ټولنو دغه کارونه لکه څنګه چې قادری صاحب ویلي هغې منفي خواوې په روښانه کړې، څنګه چې نوښتګر صاحب ویلي سدې مثبت او منفي دواړه روښانه کړې، آیا پکتیا کې مدني ټولنې همدومره فعالیت یا نه فعالیت لري؟
په تېر حکومت کې زه دومره یو اشاره کولای شم چې مدنی ټولنو زیات ستونزې درلودلې. یوازې یو څو ستونزې یادولی شم چې دوی د فعالیت مخې نیوله، دوی نسو کولای سي دوی خپل فعالیت دې کې مخ ته لاړ سي. یوه ستونزې امنیتي ستونزه وه. مدني ټولنې چې د خلکو غږ حکومت ته رسولی سي او د حکومت هغه برنامې پروګرامونه چې دي هغه خلکو ته رسولی سي، نو همدغه وجه ده چې دوی د امنیتي ستونزو له کبله نسو کولای سي په ښه توګه باندې دغه وظیفه اجرا کړي. همدارنګه د دوی بله وظیفه چې څنګه نوګر څه یادونه وکړه، د حکومت په کړنو باندې څارنه ده. دوی هم نسو کولای د ځینو دلایلو په اساس باندې چې هغه ما یادونه وکړه امنیتي ستونزې ځینې خپله د چارواکو لخوا دوی ته جوړې شوې دي، دوی نسو کولای چې په ښه توګه د کړنو نظارت وکړي. بله ځینې مدني ټولنې سیاغه د اقتصادي ستونزو سره مخ وي، یعنی دوی نسو کولای داسې بودیجه یا داسې منبع ولري تر څو د عامه پوهاوي دپاره سي هغه ډېر مهم ده. د یو پروګرام د یو شي دپاره چې پر مثال د عامه پوهاوي داسې وظیفې لري چې هغه خلکو ته دا ذهنیت ورکوي چې حکومت تاسو ته دغه دغه کارونه کوي. د دې دپاره عامه ذهنیت ډېر ښه ډېر مهم ده. نو دوی د دوه ستونزو له امله ونسو کولای دا وظیفه سرته ورسوي.
د ځوان فکر خپرونې درنو اوریدونکو، داود تپانیم د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې د باس موضوع مو ده، نوی حکومت به څه کوي او مدني ټولنې لپاره څه پکار دي چې په خپله یې ترسره کړي. د باس ګډونوال مو دي ځوان او د مدني ټولنو یو تن فعال محمد کریم نوهګر، د توتاخیلو ځوانانو شورا مرستیال منشي محمد رحمان قادری، او یو بل تن د توتاخیلو ځوانانو شورا د رهبری هیئت غړی حمیدالله حسن یار. د باس په دویمه برخه کې نوهګر سه موضوع مو روښانه کړی ده. تاسو په دې وغه کې د مدني ټولنو کوم فعالیتونه په نور نړۍ کې کوي او په افغانستان کې کوي، دا ډېر فرق لري. کلهای مشخص کو چې دوی دلته څه کوي او هلته څه کوي. د مدني ټولنو
زمونږ د مدني ټولنو د فعالینو لپاره دوی ته د مدني ټولنو د کار د څرنګوالي تعریف نه لري لا واضح شوی. په دې معنی چې مدني ټولنه دلته د انجو په شکل هم موجود لري، مدني ټولنه د شوراګانو په شکل هم موجود لري. مدني ټولنه د ځوانانو د کلتوري شوراګانو، د ډاکټرانو اتحادی یا مثلا د دوکاندارانو اتحادی، دا ټولې مدني ټولنې دي. اما د مدني ټولنو د کار چې هغه د حکومت د چارو نه څارنه ده، یوازې ده نه ده، دا یو د خپل خوښي یا داوطلبانه شکل باندې فعالیت ده چې د مدني فعالیت نوم ورته اخلو. د خلکو د خیر ښېګڼې د خلکو او یا د خپل اتحادی یا د خپل ډلې له حقوقو دفاع او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره د لارو چارو لټول او هغه د دولت ته وړاندې کول. زه چې ګورم دغه مدني ټولنې هغوی د اکثر وي تر اوسه هم اهداف روښانه نه دي چې دوی څه کوي. اهداف او کارونه چارې دا یې په یو بل کې سره ګډوډ کړي دي. کار یې هم اهداف بللی ده یو فعالیت او هدف یې په یو فعالیت کې لیکلې ده. کله چې مونږ روښانه اهداف نه لرو چې د څه دپاره مونږ یا دا د دوکاندارانو اتحادیه جوړه کړي یا مو دا د کلتوري ټولنه جوړه کړي یا مو د ډاکټرانو اتحادیه جوړه کړي یا مو دغه این جی او جوړه کړې ده د ډیرو هدف ترې منفعت وي. کله چې یو نهاد جوړوي دوی اکثر وي داسې ټول نه یادو اکثره داسې فکر لري چې د دې لارې به مونږ یو ډول پروژې وکړو یو ډول امتیازات به ترلاسه کړو یو ډول شخصیت جوړونه به وکړو خو نه دا باید په دې کې دا تعریف
دوی د کارونو په ګټو راڅرخي
اکثر وي د سره پر ګرځي. حتی از دې د پدې نوی قانون کې د ټونس سازمانونو لپاره چې دا نوی قانون پاسو پدې کې یو ماده بل ور اضافه شو چې مدني ټولنه هم کولی شي د انجوګانو په څیر باندې پروژې واخلي او تر سره کړي. زه دې ټکی ځکه مخالفم چې مونږ زمونږ انجوګانی اوس چې مونږ هغه ټولنه بولو چې منفعت نه لري اوس مدني ټولنه چې مونږ شوراګانی بولو یا کلتوري ټولنه بولو دا هم د انجوګانو فعالیت کې داخلو یعنی دوی به هم سبا ته ډېر په پروژو باندې راڅرخیږي لکه څنګه چې انجوګانې راڅرخیږي. بیا به هغه مسایلو ته چې هغه د ولس مسایل دي اصلي رسالت او دنده ده هغه به ترې پاتې وي. او له بله پلوه د افغانستان حکومت د حکومتوالۍ ستراتیژي څه ده د سیمه ییزې حکومتوالۍ ستراتیژي هغوی ژمنه کړې وه چې د 2011 کال فکر کوم د مارچ په 19 یو میکانیزم به دوی جوړوي لري به اوس هغه درې کاله د 2011 نوم تیر شول یو میکانیزم به جوړوي څه ډول وکولی شي مدني ټولنو ته په حکومتوالۍ کې برخه ورکړي ونډه ورکړي دوی را شریک. اما تر اوسه پورې دغه حکومتوالۍ د سیمه ییزې حکومتوالۍ ستراتیژي څه ده او یې پالیسي څه ده دا تر اوسه پورې نه ده نهایي شوې تر څو تطبیق شي. او زه په دغه ځای کې د اوسنی حکومت نه داخله لرم چې دوی د مدني ټولنو د فعالیت لپاره یو قانوني مسیر وټاکي څه ډول کولای شي او د دې تر څنګ د مدني ټولنو نه هم ورته هیله لرم چې دوی د خپل مدني فعالیت تر وګرځي. هغه چارې چې دوی پورې نه مربوطېږي هغه یا د حکومت صلاحیت وي واک وي مسؤلیت وي او یا د ادارو واک وي یا د نور نه هدون واکوي هغه دوی په خبره خړه باندې وانهخلي.
مننه کادری صاحب د نوخر صاحب خبرو کې څوري اضافه کوي.
نوخر صاحب خبر شو ټول موافق يم لکه څنګه چې ویلې دلته خلک د سیاسي ګوند او مدني حرکت توپیر نسکولې لکه مخکې موږ ویل موږ خپل د ځوانانو شورا کله چې لمړی مرستر کوله